شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم روز پنجشنبه است و میفهمین که برنامه ما در امواج آزادی است و موضوع بحث ما شاید خوشتان بیاد که سفر نواز شریف به کابل و تاثیر آن بالای منطقه متونی زغل
کده. بله بله، لکه څنګه تاسو ول افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم او جو پلو چارواکو د روسی سفر او نتیجو په اړه خبرې کو. دوستانو زما سلامونه او نیک هیله هم ومنئ.
بله، میهمانای عزیز خودم خوش آمدید میگویم. بعد از مقدمه خودتون را معرفی میکنم، حتما خودت یک چیز تهیه کردی.
بله، یا تو خودت برابر کنی.
خیلی با هم بشنویم.
لکه می ورځ چې جمهور رئیس اشرف غنی په کار پیل کړ، ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي او سوله د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د حکومت د پوځي او سیاسي مشرانو سفرونه افغانستان ته زیات شوي او تر ډېره حده د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او په سیمه کې ثبات او امنیت د خبرو او مذاکرو د اجنډا په سر کې وو. د سې شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف، په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز، د نورو جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو په ګډون کابل ته ولاړل او له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره یې وکتل. جمهور رئیس اشرف غنی له نواز شریف سره له کتنې وروسته ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو اړخونو توافق کړی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي.
در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست و حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په ګډ خبری کانفرنس کې ویل دواړو خواو منلې چې د تروریزم پر ضد له ګډې مبارزې او هڅو پرته په سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای.
وی اګریډ دټ پیس اند سټیبلټی ان د ریجن،
موږ موافقه کړې چې په سیمه کې اتلغه سوله او ثبات نشي راتلای تر کومه چې د تروریزم ستونزې ته په اغیزناک ډول رسیدګي نوي سوي. پاکستان د یو امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. موږ په غښتلي ډول له افغانستان سره خپل یووالی اعلانوو. د افغانستان دښمن کله هم د پاکستان ملګری نشي کېدای.
Enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
د پوځي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ متقاعد د ګرمن اسد محمد خان وای د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی توقعات له پاکستان لوري څخه ډیر زیات دي او افغانستان هم باید چې د پاکستان په بلوچستان او سرحدي سیمو کې د هند استخباراتو مداخله مهمه او جدي وګڼي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم ته چې توقعات چې کوم دي چې وی غلط کوته کې زیات دي چې بدل د هند استخبارات په افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به عمده اهمیت لري او به د بم پاکستان خبره ترې کوي. خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی، شورش روان دی، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي وو، هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلي وو. کابل کې دا پرله پسې حملې وشوې. ما په خپل باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم دی فوج صاحب کار به تللی.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو پخوانیو یعنې د 1980 لسیزې ستراتیژیکي هدفونو په فکر کې ده او نوو واقعیتونو ته زیات پام نه کوي. دوی په افغانستان کې سولې او ثبات ته زیات ژمن نه دي. د سیاسي جارو کارپو او د افغان خبري اژانس رئیس حاجي سید داود په دې اړه داسې نظر لري.
دغه کومه خوشبینی چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بی قید او بی شرط طالبان دیتا نه چي چاغوي د افغانستان دولت سره خبرو تکيني او کوم شرایط چې دوی لري یا ماغه استراتیژیک پلان او پروګرامونه چې په 1980 او مکلونه کې افغانستان ته غوي تر هکري دي، زه فکر نه کوم چې دا غوي نه دی یو انچ هم غوي شاته لاشي. پاکستان د سولې ورخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګیږي تر غوي پورې چاغوي سره هم راسن تماسونه ولني ول شي، غوي سره مذاکرات ونی شي او د دې سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبري ونی شي. هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بی قید او بی شرط بی د دغه اخونو نه دی افغانستان ته د سولې پلار کې بستر.
خدا په خاور په هنتون د نړیوالو اړیکو مشر او د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسور اعجاز خټک باور لري چې پاکستان له مرکزی آسیا، چین او نور هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد افغانستان ته اړتیا لري او پاکستانی مشرانو د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړنو کې یو څه بدلون راوستي.
په خاور کې اصلي واقعیت فارغ هم د سمبر کې او نه پسته افغانستان ته د فوج مشرانو د عیسائی مشر د ډیر ډیر اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کول دي اوس څه کولی شي نشي کولی او بل اقتصادي توبانه هم دا ګڼي پاکستان چې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف دوادر لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول بس کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه لیا سروم د افغانستان او هلته امن د پاکستان ته ډېر لوی ضرورت دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په جدیت سره د خپلو امنیتي ځواکونو د سرخندونو یادونه وکړه. وی ویل چې جنگ په افغانانو تحمیل شوی او د جنگ ځواب به په جنگ ورکوي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میده.
په افغانستان کې د جګړې عوامل په قطعي ډول ندي څرګند او هر څوک په خپل ان او فکر تحلیل او تجزیه کوي. زیات شمېر کارپوهان او د نظر خاوندان په افغانستان کې د روانو جګړو او شخړو عوامل په دوو برخو داخلي او بهراني یعنی سیمه ایزو ابعادو کې خلاصه کوي. ځینې نور د سیمې د هیوادونو او په خاص ډول د پاکستان او هند د نیابتي جګړو دوام په افغانستان کې د وژنو حملو او ورانیو اصلي عوامل بولي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضی محمد امین وقاد وای د افغانستان د جګړې مدعی او مدعا نه دی معلوم او وسلوال هم د خبرو مستند کینی.
دا څو کاله جنگ چې روان دی او مدعی معلوم نه دی، مدعا معلوم نه دی، اجنډا معلوم نه دی. دا جنگ څوک یې سر پاره؟ موږ د شپږ کاله پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته ځواب نه راک.
خغله وقاد وای په افغانستان کې د جګړې دوام په دې هیواد کې د بهرانیانو د موجودیت شرایط برابر کړي او وسلوال مخالفان باید دا مسله د سولې په مذاکرو کې د نه ګډون پلمه نه کړي.
چې افغانستان نه یو لک 50 زر عسکر ووتل، محاربي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې، جنگي قابلیت نه لري. خو که د سولې خبره پیل شي په اتفاقا ټول افغانانو وجد از موږ میلمانه د نو درانه او سلامت خور کورونه درش. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګر زوي.
دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري تر کومه حده د صداقت، سیمه ایز همکاري او نړیوالو تعهداتو پر اساس ولاړه ده او آیا د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو توافق ته رسیدلي او که هر څوک په اصطلاح په خړو اوبو کې کبان نشي، د افغانستان نامنۍ او جګړې به یوازې په افغانستان کې منحصرې وي او که نورو ته به هم پراخې شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به درانه مېلمانو وي. تاسو دوستان هم کولای شئ چې د خبرونې په جریان کې ټلیفونونه راوکړئ او له مېلمانو نه پوښتنې وکړئ.
بله، تشکر آقای الکوزی. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان و محترم آقای سخی محمدی استاد روابط بین المللی در پوهنتون که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب سوال اولام به محترم آقای جاوید فیصل راجع میکنیم که فیصل صاحب، اول خوش آمدین. بعد از در مورد از این سفر شما چی گفتنی دارین؟ چیزایی که ما نمیفهمیم و مردم نمیفهمه، چیزای جالب صاحب.
مننه. سلام تاسو د بحث محترم و ګډونوالو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا شی به نه یو پاته چې هغه تاسو ورڅخه خبر نه یاست یا د خلکو ورڅخه خبر سوی نه وي. څومره وارد چې و دا څو ورځې پر سنوي کې پر بحثونه سوی دی او ټول ورڅخه اگادي، ولی په عمومي توګه هغه بحثونه چې د پاکستان د لوړ رتبه ملکی او نظامی حیات په سفر کې افغان مقامات درلودل، په هغه کې ځینې ډیر خوشبینون کې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څنګ د افغان د پاکستان د آیندې لپاره هم اساسي اهمیت لري. د تروریزم مسله، د تروریزم سره مبارزه او په افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو کښېنول یا آماده کول، هغه مسله ده چې همیشه د دوو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ پرې بحث کیږي. دا ځل هم په دې ملاقات کې په دغه لیدنه کې د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره پاکستانی مقامات په دې اړه خبرې وکړې او بحث یې دا و چې دوی وسلواله مخالفینو ته ویلي دي چې یوازینی آپشن یا لاره چې هغوی ته ورپاته ده هغه د سولې خبرو تک شینستل چې دی باید د سولې خبري وي کدا پیغام مخالفینو ته دی ویل چې مجبور کړی دی. بل مسله چې زموږ لپاره مهمه و هغه په پاکستان کې د افغان مهاجرو مسله ده. د افغانستان اضافه 3 میلیون مهاجر همدم هله پاکستان کې به رجستر دی او همدومره تعداد نور په پاکستان کې رجستر سوی دی قانوني جواز لري د پات کېدلو ولې د اشخاص چې قانوني جواز هم لري رجستر هم دی د هغوی د قانوني پات کېدو مدت روان زیږدیس کال پر دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي چې تر هغه وروسته به بیرته بیا هم مهاجر مشکلات کوي وي ولې په دغه سفر کې د افغانستان اجرایی رئیس دا مسله مطرح کړل او د پاکستان ان لومړی وزیر ویل چې دوی به هم په دې برخه کې عجله و نه کوي او کولای شي چې تر دسمبر وروسته هم افغان مهاجر ته پاکستان کې د پاتې کېدو جواز ورکړي چې دا د افغانستان لپاره یو شزیر یو ځکه د فتن موږ آمادګی نه لرو چې ټول مهاجر افغانستان ته راستنو کوو د هغوی ته د ژوند امکانات او د پاتې کېدو صحه ټول مشخص کړو. بل مسله چې د دوارلو هیوادونو علاقه مسله ده او د افغانستان او پاکستان ترڅنګ له هغه څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په اقتصادي لحاظ ګټه پورته کوي هغه ګډ سوداګري فرصتونه و چې د دوارو هیوادونو رهبرانو پری خبري وکړي او پلان سوچ پر دې به مشخص کاري ګروپونه کښینی او په اړه به بحث کوي. دا اومده برخه
ده. تشکر. سلامات اوسئ فیصل صاحب. او مننه معلوماتونه ان شاء الله به هم تاسو ته موقع در کوچ د نور پنور راخونه هم خبرې وکړي. محمدی صاحب تاسو د استاد په صفات چې د نړیوالو اړیکو استاد یستئ دا سفر څه ډول ارزیابي کوي چې آیا د واقعا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري او یعنی ګډ کار فضا رامنځته شوې ده اعتماد موجود ده کنه؟ صاحب مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو زدی. ببینین من فکر میکنم تغییراتی که در سیاست پاکستان رونما شده حداقل بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در داخل افغانستان اینا تغییرات تاکتیکی است نه تغییرات استراتژیک. یعنی پاکستان اصلا یک نوع پارادوکس در اینجا وجود داره.
بله.
پاکستان در او استراتژی کلان خودش نسبت به افغانستان نه تا امروز تغییر آورده و من بعیدم میدانم که در این کوتاه مدت پاکستان بیایه و وادار به این شوه، خصوصا در این شرایط که در او استراتژی کلان خودش در قبال افغانستان تغییر بیاره. اما چیزی که برمیگرده به حکومت افغانستان، متاسفانه حکومت افغانستان چی حکومت یا حتی اگر مبالغه نکرده باشیم حکومت های پیشین افغانستان و حکومت امروز افغانستان فاقد یک استراتژی مشخص هدفمند مدون بر مبنای منافع ملی که بتانه تضمین کننده منافع ما حداقل در شکل گیری روابط ما با پاکستان باشه فاقد همچین یک استراتژی است. به هر حال شاید یکی از عوامل بسیار عمدیر چند عامل که باعث شده پاکستانی ها به نحوی بیاین حالا تظاهر بکنند بر ای که ما علاقمند آوردن صلح در داخل افغانستان هستیم. چند عامل میتونه در اینجا وجود داشته باشه. یک، تروریسم امروز در داخل پاکستان به یک سلاح دودمه تبدیل شده. پیشتر از این پاکستان از تروریسم به عنوان یکی از ابزار همو سیاست خارجیش استفاده میکرد و با استفاده از این منافع خودش اکثرا منافع خودش تامین بود. اما امروز این تروریسم در داخل پاکستان خود پاکستان و خود پاکستانی‌ها را هم متضرر ساخته. یعنی زندگی عام مردم و حتی خود همو شالوده‌های نظام سیاسی را به شکل بالقوه و بالفعل با تهدید جدی مواجه ساخته. که من فکر میکنم یک عامل ایسته که پاهال پاکستانی ها میخواین به سلطه دوستی را پیش بکنن،
محمدی صاحب
بحران را به نحو مهار بکنن. بله
بخنری را قرانم تاسو ول چه دا حرکت تاکتیکی دا استراتیجیکی نده، مگر که تاسو متوجه و سید زیول حق وقت که حتی استراتیجی دسی و چه افغانستان یا زلد یا یا صوبه دا پاکستان بیا روست دا نور پاوزیان چه رامنز داشو لگو ول چه نه منگ یا باسبات افغانستان وارو چه زمنگ لویدی سرحد تر خطر لندنی شه و هندم دا شال خوانه و نوی وروسته بعد نواز شریف یا د نورو په وخت کې د شوشي افغانستان سره باید خدوستي ولرو. نو
فکر نکوي چې دوی به هم اوس پویډلی ځای د 1940 لسیزي ستراتیژي یا کوم پلان چې هغه اوس نه عملي کیږي، ځکه سیاست تغییر کوي پسیمه ونړي کې حالات بدل شول. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان اوس په بحران کې واقع ده، د دې وسلوالو او حملو نه پرون په کراچۍ کې هغه ورځ څه حالو، یعنی فکر نکوي چې یو تغییر او د بدلون حالت رامنځته شوی، دوی مجبور دي چې خپل ستراتیژي بدله کړي، یعنی د تاکتیک په ځای باندې عمل ته مخه کړي. دسه فکر نکوي چې ګوسم په ماغه نظر دیوي.
ببینین، من قبلا عرض کردم خدمتتان، شرایط حالا ما خوشبختانه یا بدبختانه بگیم، حداقل در منطقه به شکل رقم خورده که دیگه گفتم تروریسم و او پالیسی که قبلا پاکستان در داخل افغانستان داشت به شکل 100% منافع پاکستانی ها هم تامین نمیکنه. اما ای که واقعا ما بیایم بسیار خوشبینانه بایی ببینیم و بگیم ای یک نوع تغییر استراتژیک است، قطعا همچین چیزی نیست. حتی ما شاهد بودیم در سال 2001 وقتی پاکستانی ها اومدن یک نوع تغییر 180 درجه ای در پالیسی خودشان نسبت به حتی گروه طالبان به وجود آوردن. بعدن واقعیت های عینی نشان داد که پاکستانی ها در این برخوردشان یک نوع تکتیکی عمل کردن، نه استراتژیک. در امتداد همین 13 سال که ما و شما شاهد بودیم و تا همین امروز و حتی شب گذشته انتحار و انفجار و ازیای که همه روزه در داخل افغانستان اتفاق میفته، مرجع و منبع از ارز دارم خدمتتان در یک جمله، مرجع و منبع از این مشخص هست و این نشان میده که پاکستانی ها از او عمق استراتژیکشان عقب نشینی نکردن و او استراتژی کلانشان همین امروز هم تعقیب میکنن. و نکته دیگر که شما گفتین مسئله مرز، مشکل اصلا مشکل مرز هست. تا امروز مرزهای جغرافیایی، هویت ملی، اقتدار ملی و حتی دولت بر مبنای همی قابلیت تعریف را داره. نه، حکومت افغانستان حاضر شده که مرز بین المللی، یک نقطه را به عنوان مرز بین المللی نسبت به پاکستان و افغانستان به رسمیت بشناسه و نه هم او طرف. و من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل ثابت بحران در روابط پاکستان و افغانستان هم دقیقا همیست. به این اساس ما گفته میتونیم بله نوعا به شکل تکتیکی تغییر در دیدگاه پاکستانی به وجود آمده، هرچند نباید فراموش بکنیم که دیگه حکومت پاکستان بازیگر اصلی و حتی حکومت افغانستان در داخل بازیگرهای اصلی در روابط حداقل بین این دو کشور نیستن. ما حکومت های موازی و مراجع قدرت داریم که اینا بسیار هم به شکل بالقوه و هم به شکل بالفعل در شکل گیری روابط بین دو کشور تاثیرگذار هستن و منافع از وای اقتصاد نمیکنه که در داخل افغانستان.
سلام هم اخیدر کو پښتون سپ تاسو سلیم شه په خیر یو زلبیا تاسو ټول ته خلک لاسو ملبته په جد نظر سپ مقدمه کې ویل تاسو د خلکو د استازي په صفات چې په ولسی جرګه کې تشریف لري دا مسائل څنګه ارزیابي کوي؟ خوشبین استي خوشبین نه استي په شک ګورې اوسم څنګه ده
الو کوزه صاحب؟ اول استاد څخه د استاد دوستانو څخه د رادیو څخه د ټول سمننه استاد ورې ته سلامونه. او زه البته د استاد محترم سره په بعض مسایلو کې موافق نه یم، ډیر ځکه حالات ډیر تغیر کړی دي. دا هغه وخت نه دی لکه په صنعتیا کې چې وو یا په نیو ملسیز کې وو او یا د 2010 پرې وو. د 2014 کال بعد ډیر شان واضح سول، ډیر مسایل روښانه سول. اول راسي په اقتصادی بخش کې د پاکستان او د افغانستان خبر وکړو چې په کلو کلو حتی د ظاهر خان د وخت څخه افغانستان د ترانزیت په حق لغټ اساسي مشکلات درلودل چې موږ هندستان ته غوښته چې لار پیدا کړو او پاکستان د لار موږ نه راکوله. همیشه به زموږ تجارانو مالونه خراب شوي وو، همیشه پر میدان پراته وو چې بالاخره به بیا نارې وې زاري وې تاوانونه به بیا بغي لکېدل. اوس یو شی ما بین ته راغلی دی چې په عین اندازه شاید راغام زیاتره چې موږ د هندستان تجارت ته ضرورت لرو، دوی د آسیایي میانه تجارت ته ضرورت لري. او حتی ما بعد د دې فکر کیږي چې شاید د چین لار هم د همدغې لارې څخه خلاص شي. یوه مسله خو دا مهمه مسله ده، زه فکر کوم چې دا به شاید د دواړو ملکو پر روابطو ډېر ښه تاثیر وکړي. بل اساسي ستونزه دا ده چې په خوا که ستاسو په یاد وي یا زموږ خلکو په یاد وي، دوی په چین ډېر نازېدله او چین یې د خپل نږدې ترینو ستراتیژیکو ملګرو څخه احساسوه. په اته زموږ ډیپلوماټان چې به چین ته ولاړل، د هغوی د قول چې موږ خبرې ورسره کړی دی د چین حکومت حکومتي مشرانو زموږ ډیپلوماټانو خبره د پاکستان په اکلا دی کل نه اوریدله او هغوی همیشه دا دعوه کول چې د پاکستان باره کې موږ خبره مکوي نور څه شرط وایي څه صحیح دی. بل اخره زموږ د تیر حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې خصوصا د امنیتي ارګانو خاص ډول امنیتي ملي ارګانو په هلو ځلو دا شی ثابت شو چې د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک هغه غړي چې په چین په سرحداتو کې د افغانستان سره جنګیږي د هغوی داسې اسناد و چین ته ثابت شول چې هغوی په پاکستان په خاورو کې تربیه کیږي. بالاخره چین په دې پوه شو چې زما دوست ما رخواسه په شا کې ما په خنجر وهي. اوس چین دې ته آماده سوی دی چې د پاکستان په اکله ټول خبرې واوري. او دا بل اساسي نقطه د چین دا ده الکوزی صاحب چې چین وتستی په سیاسي شعور افغانستان ته نه ګوري، هغوی په تجارتي شعور ګوري. او دا بهترین سیاست چې تیر حکومت وکړي چې د دوی ګټ په افغانستان کې ونغښتلې، مثلا د عیناکو د میسو کانې دوی ته ورکړي، شاید نور قانون ورکړي. اوس چین علاقه در په خوا ډېره سوې ده چې دا هم د پاکستان پر سیاسي هغه تصوراتو او د دوی پر سیاسي نظریاتو باندې مجبوراً باید مثبت تاثیر وکړي او دوی په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي. او نور خو نه خپله د پاکستان ځای داخلي حالت دی چې امنیت یې تر افغانستان ډیر خراب دی، اقتصاد یې تر افغانستان ډیر ضعیف دی، په ټول ارسو کې شاته روان دی، د برق قلت په هغه اندازه موږ نه لرو لکه دوی چې لري. اوس دوی مجبور دي چې په جمع په ګډه سره د افغانستان سره کښینی او هغه ستونزې داسې حل کړي چې هم موږ فیض ځینې واخلو او هم دوی فیض واخلي. دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي.
بله محترم واجد صاحب، سید داود شما خوش آمدین. شما چی فکر میکنین صاحب؟ ما اتر در سوال خود یک پیشنهاد میخوایم بکنیم، این انتقادات تکراری فایده نداره، منتها ما چیزا را بحث بکنیم که کم که بسلا یک نظر بیرون شو از این صحبت های ما و شما. به طور مثال حال صدر اعظم هندستان به چین رفته و از میلیاردها دلار حتی تریلیون دلار همکاری های اقتصادی رویش میگن بحث میشه. وقتی که یک اقتصاد بزرگ بین دو مملکت بسیار بزرگ بچرخه، در بین زی دو تا پاکستان هم تقریبا هیچ میشه و افغانستان هم، چطور یک راه های پیدا شده که به نفع کل منطقه باشه صاحب؟ آجی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، زده طول دمخ خپل سلامون و خیهیلی د آزادی و در رادیو دیر و درنو آوریدون کتا محترم و کارکون کتا او ګران ملمنو ته وړاندې کوم. زما پان باندې لکه څنګه چې دوستانو په خپل وار بعض مسایلو ته اشاره وکړه، زه فکر کوم چې دغه اته میاشتې چې د ملي یووالي حکومت تیر شوی، کاشکې چې په دغه موده کې دا ډیره موده وه، موږ په دغه باندې کار کړی و چې زموږ لومړیتوبونه چی شی دي، منګ باید څوک د پاکستان سره په اړیکو کې منګ د پاکستان نه څه غواړو. او د دې په خوا کې پاکستان لکه څنګه چې بیا هم دوستانو اشاره وکړه او تاسې په سریزي کې ورته اشاره وکړه، زمنګ او د پاکستان مشکلات د پاکستان د تاسیس د ورځې نه پیل شوی دی. بیا د شهید داود خان د کودتا نه وروسته عملا پاکستان په افغانستان کې فعال شوی دی په بیلو بیلو دورو کې او دې دوام پیدا کړی دی. منګ باید حد اقل دا دیالس کالا دی حکومت کم سفرونه چې د شل زل نجات اسلام آباد ته وکړه، دوه دلته جرګې جوړې کړې په 2001 کال کې د سیمې اتا مشرف یوې جرګې ته راغی، دغه ټول اسناد مطالعه کړي وو. دغه اسناد په رڼا کې چې وسم زنه پېګم چې د افغانستان د باندنیو چارو په وزارت کې د ولسمشرۍ په معنی کې دا اسناد شته که نشته، په څه مسایلو باندې افغانستان د پاکستان سره جوړ رانغی، د پاکستان غوښتنې څه شی دي، هغه مسایل چې د مطبوعاتو د لارې نه موږ ته رارسیږي او هغه تحلیلونه چې راځي د بیلګې په ډول باندې، مثلا تاسو خبر یاستئ چې جنرال مشرف څو موده مخکې مرکه وکړه او په مرکه کې وویلې چې موږ د پخوانی دولت په وخت کې د افغانستان په ضد باندې دلته فعالیتونه کول. بیا تاسو خبر یاستئ چې جنرال اسد درانی چې په 1990 کال کې د ایسای مشرو هغې الجزیرې سره په مرکه کې په لندن کې دا خبره وکړه چې موږ ډیر افتخار کوو چې موږ نړیوالې قواوې په افغانستان کې په ګونډو وکړي. اوس خبره دې ته پاتې کیږي چې د پاکستانیانو غوښتنې څه شی دي. مثلا د دې سفر نه دوه ورځې مخکې نواز شریف غټه ناسته درلوده په اسلام آباد کې، په هغې ناسته کې د ډیورنډ کرخه یاده شوې ده، پاغه ناسته کې دا مسله د ملا فضل الله یاد شوه ده. پاغه ناسته کې دوی ویل دي چې هندستان د افغانستان د لارې په پاکستان کې استخباراتي جګړه کوي او دلته تروریزم او عملیات کوي. بدبختانه په کابل کې تکراری خبرې د پاکستان دښمن زمنګ دښمن دی، خا د پاکستان دښمن هندستان دی، اوس هندستان زمنګ دښمن شو. هندستان چې د پیړیو په اوږدو کې موږ سره عنعنوي دوست و، هیڅ کله که موږ ته خیر نه دی رسیدلی، شرم نه دی رسیدلی. یعنی زه یوه خبره باید وکړم چې دا هیوادوال ترې خبر کړم. په 1980 کال کې کله چې فقید اندرا ګاندی په قدرت کې وه او پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، دې سره مرکه وکړه، ویل موږ شوروي ته په ټول احترام، خدا موږ ته د زغملو وړ نه دي چې افغانستان غوندې یو هیواد او دغسې یوه برقدرت اشغال کی. دا د ګاندی خبره ده. نو خبره دی کې ده، اساسا خبره دی کې ده چې پاکستانیان خپل ستراتیژیک مخې لري دلته، لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه. او د دې په بدل کې خبره دی چې زموږ دغه فعلي حکومت چې د ملي یووالي حکومت دی، فرق نه کوي، په ډاګه د خلکو ته وایي چې پاکستان موږ نه یو دوه درې دا غواړي. مثلا ډیورنډ کرخه ده، د دې خبره دی وکړي. مثلا دوی غواړي چې ترانزیت د مرکزی آسیا ته، دا خبرې دي وکړي. د افغانستان د اوبو نه استفاده ده، د افغانستان د زیرمو نه استفاده ده. بیا د دې سره په خوا کې په ملي امنیتي ارګانونو کې نفوذ غواړي. آیا د دې په بدل کې پاکستان دومره صلاحیت وړتیا لري چې طالبان حاضر کې تا سره په مذاکراتو کې کینی؟
بله، وروسته به بیا هم موقع درکړو، بیا به فیصل صاحب هم خبرې وکړي چې هغوی کومه اجنډا درلوده که نه. اول به اعلان واورو، څو ټلیفونونه به هم واخلو. لطفا دا پوښتنې مې یادداشت کوئ او بیا سلل نور ځوابونه ورکوئ چې ډېر دوستانو ته موقع ورسیږي. اول اعلان واورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، اوس تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. نظر سره یو ټلیفون لرو، فکر کوم.
بله
مهرباني. ازادي راډیو
زين فضل محمد الكوزي سيطا ترتاد رنو من منوتر إذن لكم إن السلام.
وعليكم سردان الله خانم رواني.
الكوزي سيطا من معلوم كي يغدار سوائي هم بصر اخفر نظر كي وركي خنو لتدغ نظرو كي دي منجا لملات خير نفتد بكي
سنگا
او يه خير من تراو بيدي دي كريشاني دغ خير من تاسي تراو رو دغ خير زير امراو لده دغ رسول زير امراو لده كي منجا في وخشاني راو خراب کړه مشرا پختار لري کې طالبانو ته منندس کې ورته ودی ولې واخه کوزه شاد سامان پر چیرې راغلی دی امریکایان یو سامان چیرې راغلی دی لکه انځاګ منځ میلاد بابا مسره کړی دا مشرف خاينه مسره کړی دا موږ واخه سامان نو خو ته سامان دې مرک یو حق نه لري
کور دی ودان او سردار محمد خان مننه او خبر دی وارد شو کور دی ودان ساده توضیحاتونه یو بل ټلیفون لرو مهرباني آزادې په سبو کې درمو آزادې دوستانو سره لندل نه پښتنه وکړي دوستانو ته نوبت ورسیږي
بفهمه
از سلام دارم به شما اردو و میمانای محترمتان و شنوندگان تا این ما کوشش میکنم مخالفت
تشکر سرشت مهرباني
بنده ما یک دو سوال دارم از میمانای محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش اکسان داشته باشیم که کل ما شما بشنیم. سوال اول ما یه سختی که ما میگیم پاکستان همی از آقای سیب داود سوال ما همون سوال از آقای سیب داود میکنم وقتی که ما میگیم که دوست دشمن پاکستان مشترک است هرگاه که آل خچیری افغانستان افشاست میگه همی تشت بدنامی ماست که تشت رسوایی ماست که از بام افتادگنی دگرام رسوا هستن انا تشت رسوایی اونا از بام نفتیده چرا؟ به این مفهوم میگه پر میتونه که وقتی که ما دوست پاکستان و دشمن پاکستان میگیم ما با پاکستان یک پاچان مواجه نیستیم ما با افراد و گروه ها مشخص ما مواجه هستیم که اون گروه ها در پاکستان حاکمیت داره ما با یک پاکستان واحد یک پارچه ها مساعد نیستیم هرگاه که ما میگیم دوست افغانستان و پاکستان دشمنشان مشترک است و دوستشان مشترک است آیا در قسمت پاکستانی تطبیق شده میتونه یا نمیتونه چون نه. پاکستان یک پارچه وجود نداره اصلا امیر از آقای سیف داود ما توضیحش میخواییم و سوال دوم مهی است که ایران معلومه ایفام سخنگوی رئیس جمهور جواب میشه یا کی؟
اجرایش ریاست سخنگوی
بله او جواب تایی است که هر دو اگر ثابت شده که در سطح رهبری دولت افغانستان جاسوس منطقوی و یا جاسوس آسای و یا جاسوس بسطر سطح بین المللی بزده در مردم افغانستان وجود داشته باشه با اونا به اساس کدام قانون برخورد میشه
تشکر سبتر من نکرد آدم
یا بل تلفن رو بله
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای الکوزه میهمانان شما همکاران تکنیکی را از سلام تقدیم
و علیکم السلام
سلامت باشین بخیر باشین صلح یک ضرورت از واقعا باید هر ملت در صلح زندگی کنه آرامی زندگی کنه ولی استقلال و آزادی والاتر از همه است اون چیزی که جناب آقای داوود هم یادآوری کردن ما نباید توتیوار باشیم هر چیزی که فرق بین یک حکومت مستقل یا حکومت آزادی است که از خود باید سخن داشته باشه نه از حرف دیگران ما نمیتونیم بگوییم که دشمن پاکستان دشمن ما دوست پاکستان دوست ما به خاطر ای که به گذشته تاریخ اگر بریم ما تا دیروز دشمن پاکستان بودیم و هستیم دشمن درجه اولشان هندوستان است دشمن درجه دومشان این در خود استراتژی پاکستان ثبت است امروز یک خطوه پاکستان از خواهش های تا خود یک خطوه او فیصاب کنار نامده فقط آنچه را که میخواه بر منافع ملتش است ما از طوری که پیشتر آقای نظر گفت باید نظریاتی را بدیم چی باید کرد رای بیرون رفت مایی است که کشور ما منطقی امروز آسیای میانه پاکستان یک کشور تولیدی است ضرورت داره بر امته خود یک بازاریابی یک بازار فروش را داشته باشه افغانستان موقعیت خاص خود را داره همون قسمی که ما نیازمند به بندر کعابی هستیم اونا به بندر خشکی هم ضرورت دارن بنان ما بالمثل اگر عمل بکنیم با پاکستان کار خوبی است اگر نمیکنیم به این معنا ما یک کشور نشانده خود بودیم سوال ما از دو سوال از یکی آقای محمدی در جدار صحبت خود موضوع خط سرحدی را یاد کردن از ایشان این سوال دارم که آیا کشوری که عضویت جامعه جهانی یا ملل متحد را حاصل میکنه دارای حدود جغرافیای سیاسی مشخص میباشه یا خیر یک سوال اونا جواب بدن جناب حاجی صاحب داود موضوع را خوبتر توضیح کردن و معلوماتشان هم بیشتر در این زمینه است اگر به این سوال ما جواب بدن چه علت است که ما از دشمن شناخت مستقیم نداریم آقای وقات تا به حال معاش خود را دلاری گرفت اگر
ویشون
باید از خودی سوال کنن
سلامت و زیختری سلام بر تلفن مهربانی آزاده صفوق در مواجهه زدی مهربانی
بله
سلام علیکم ز عبدالمالک حکیان در هرات ما خبری کنم
مهربانی عبدالمالک جان
دمو نظر په دې باره کې ده چې پاکستان نشي کولای چې طالبان مسله تازه کړي دا یو وخت را ده چې په خپل وطن کې څونه د امنیت ده
بله
او دمو هغه بل نظر ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې سوله راشي
بله
بله یو څه کارونه وکړي چې انشاءالله سوله به راشي
صحیح ده کور دې ودان سلامت اوسې بله یا بل تلفن رو
میگیریم، تلفن
خط تلفن قطع شده.
به هر حال میریم به میهمانای محترم مراجعت میکنیم. میهمانای محترم، اول آقای فیصل، بعضی سوالا به شما مراجعه میشید، اگر شما جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید.
مننه. زه مخکله دی چې د سردار محمد خان او نور ورونو سوالونه تراسم، مغوارم پر څو موارد باندې بحث وکم.
میرمنه،
اول دا چې کله چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان لمړی وزیر خبره کوي چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی او د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن دی، زموږ محل ته هدف لدی څخه نه دی چې گویا کې موږ پاکستان ځان ته نږدې کوو او هند له ځانه لرې کوو، یا موږ دا سودا کوو چې د پاکستان اړیکې د موږ ته په دې قیمت تمام سي چې موږ د هند سره خپل تاریخي ملګرتیا وشکو. په هیڅ صورت په دې معنی نه ده، افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په خپلو ټولو قضایاو کې مستقلانه عمل کوي، او په دې برخه کې اوسم څه کارونه چې تاسو ګوري چې سوي د پاکستان سره د اړیکو د شکایتو په خاطر باندې په هیڅ صورت دا نه و چې د هند اړیکې موږ د لاس ورکو. د دشمن او دوست یادونه چې کیږي، زموږ فوکس همدا اوس د پاکستان سره په خبرو کې چې کله د افغانستان حکومت ترلودلې هغه د تروریزم سره مبارزه ده. په دې تاسو هم خبر یاست، اوریدونکي هم ورڅخه خبر دي چې پاکستان لبد مرغ په تیرو څو کلونو کې هلته تروریستي ګروپونه روزلي دي، هغه د افغانستان په مقابل کې جنګیږي. دلته له دې خبرې څخه هدف دا دی چې هغه تروریستي ګروپونه به چې د پاکستان یا د افغانستان دښمنان دي، پاکستان به هغو ته د دوست په سترګه نور نه ګوري، او هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په مقابل کې جنګیږي، هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په ورانولو کې پاکستان کې د ګډوډۍ لامل کیږي، هغه ته به افغانستان هم د دوست په سترګه نه ګوري. ګرچې افغانستان هم په دې برخه کې مخکې هم هغوی خپل دوستان نه دي ګڼل، ځکه د افغانستان لپاره تروریستان دي هغه کده هر چا پر خلاف باندې کار کوي، د افغانستان حکومت هغه تروریستان په توګه پیژني. یوه مسله دا وه. بل خبره دا چې له پاکستان سره د اړیکو سمون چې موږ غواړو په دې کتابې د چتر ټولو همدا مسله په دغه اړیکو د سمون څخه چې موږ غواړو نتیجې ورڅ خطر لاسه کو، هغه د سولې راتګ دی. سولې په افغانستان کې موږ غواړو، پاکستان په دې کې موقعیت دی چې موثر رول وبولای شي. وسلوال ډلې چې په افغانستان کې شکل دي هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي، همالته روزل سوي دي. موږ له پاکستان غواړو چې دوی دغه وسلوال ډلې نه تنها دا چې نور ملاتړ ونه کړي، هغوی ته ځای ورنه کړي، هغوی تجزیه تجهیز نه کړي، او هغوی ته روزنه ورنه کړي، بلکې هغوی دې مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې ځای کې موږ ژر د یوې معجزې ته وکړو نسو کولای. د سولې پروسه دا یو ډیره اوږده او تورانی لاره ده. موږ نسو کولای چې په یوه میاشت کې، په دوه میاشت کې، په درې میاشت کې موږ توقع ولرو چې ژر د سولې راسي، نور د نه انفجار کیږي او نه د هم نور ځانمرګې بریدونه کې نه څوک وژل کیږي. د افغانستان د سولې مسله یوازې دا نه ده چې طالب دی هغه راځي جنگ کوي، په دې کې ډیر نور آباد ستا چې د ټولو حل یو وخت اړتیا لري. کله چې موږ د سولې خبرې کوو بیا هم چې موږ د عاجلې لاسترالونې توقع نه لرو، بلې په عین حال کې د افغانستان حکومت توکل پاکستان څخه د لری چې کړه د سولې خبرې په لکیږي، وسلوال مخالفین کچیر آمدګي هم شي د سولې خبرو ته، نو نور اوسنۍ وضعیت باید دوام ونه کړي. اوسنۍ وضعیت چې په هیواد کې نام نه دی، روزانه افغانان وژل کیږي او خرابې کیږي، دا نور زموږ لپاره قابل د قبول نه دی. کچیر یو تروریستي ډله غواړي سوله وکړي، کچیر پاکستان دغه تروریستي ډله د سولې خبرو ته آماده کوي، هغوی نور باید لخپل دغه وحشي حملاتو څخه چې یو پیښه تیر ماښام په کابل کې و او پرون تاسو په جمعات کې په هلمند کې ولیدل چې په یو مسجد کې ځانمرګي نه وتلی و، دغه ډول حالت نور د زغم وړ نه دی. افغانستان نه یوازې دا چې په دغه اتو میشتو کې نوی حکومت کوشش کړی دی، د افغانستان تیر حکومت هم په تیر څورلس کالو کې هر هغه لاره چې ممکنه و هغه استفاده کړې چې وسلوال خالپین سولې تراسي او د پاکستان او افغانستان په ترمنځ یو اعتماد فضا جوړسي. ولیدې کار په تیرو وختونو کې نتیجه نه ور کړې، اوس هم موږ عین توقع د پاکستانه کوم چې غواړو چې اوسنۍ وضعیت دغه د اړیکو د سمون لپاره کومه هڅه پیل سوي دي، دا هم داسې ادامه پیدا کی ضرورت دی چې دواړه هیوادونه د اعتماد درامنځته کولو لپاره کار وکړي. افغانستان کوښښونه وکړه، افغانستان په سوداګریزه برخه کې له پاکستان سره ډېره همکاري وکړه، افغانستان خپل د امنیتي ځواکونو شپش سرتیری د شنیت په توګه باندې پاکستان ته واستول. اما برعکس د پاکستان لخوا په دې برخه کې څومره چې ضرورت او کارونه نه سوي چې د زموږ لپاره هم د خوشی وړ نه دي، د افغانستان د خلکو حکومت او کوم دانه و زموږ هیله ده چې پاکستان هم له خپل جانب څخه عیني فعالیتونه وکړي، ځینې کارونه وکړي چې هغه په واقعیت سره هم د دوی هغه ژمنې چې کوي د رهبرانو ژمنې چې هغو ته د عمل جامه ور واغوندي هدي عقل کډیر نه وي په لږه برخه کې څه کار وسي چې زموږ او د هغو ترمنځ دغه باور ایجاد شي.
کور دی ودان محمد یو پښتو لندن ځوابونه ورکړي چې باید څو تلیفونونه به کوو وخت وروسته به واخلم. مهرباني مهرباني وکړئ تاسو په خپل خبره
خبرې یو بل مسله د سولې په پروسه کې کله چې موږ له پاکستان سره د همکاري خبرې کوو د هغو څخه د سولې پروسه کې همکاري غواړو، موږ په دې پروسه کې واقع بینه یو، موږ هیڅ کله نه دومره خوشبینه یو چې بیا نتیجه ورڅخه ترلاسه نه کوو او مایوس سو، او نه هم دومره بدبینه یو چې شاید دې کار نتیجه ورکړي او موږ کوشش ونه کړو. موږ واقعیت بینه یو، موږ د پاکستان سره په اړیکو کې او د سولې په پروسه کې مشخصا موږ پر لاسته راوړل باندې حساب کوو. زموږ معیار د نتیجې هغه لاسترولند دي، موږ پر دې حساب کوو چې څومره کار سوي دي، څومره په عملیاتو کې تغیر راغلي دي، څومره د مجاهدینو د مهاجرینو حالت ښه سوي دي، په پاکستان کې څومره اقتصادي فرصتونه اضافه سوي دي. پر دې بحث کار کوو تبې دي چې پاکستان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان پاکستان ته ضرورت لري، موږ سولې ته ضرورت لرو، هغوی اقتصادي فرصتونو ته، هغوی د منځنۍ اسیا سره لارې ته، او هغوی د منځنۍ اسیا او د افغانستان لارې اروپا ته د وصل کېدو ضرورت لري. په دې برخه کې زموږ د هغوی ګټ لایو بس ترلاسه دي. معلومه خبره چې باید رښتینی همکاري وکړي چې موږ خپلو منافع ته ورسیږو.
سلام علیکم محمد اسلام، مهرباني وکړئ د پښتنو جواب کلندو وې نړیوال سرحدونو په اړه مهرباني.
ببینین در همه عصر که ما و شما زندگی میکنین، دولت ها بازیگرای اصلی روابط بین الملل هستن، یعنی مراجع و آدرس های مشخص مشروع که میتونن روابط را نسبت به جهان بیرون شکل بدن این دولت هاستن، و این مرزهای جغرافیایی است که معرف این دولت هاست، این مرزهای جغرافیایی است که هویت ملت ها را، یعنی ملت بدون معدودی جغرافیایی هیچ کدام معنا نداره. شما اگه انسان را در یک معدودی جغرافیایی به رسمیت شناخته شده، اگر او را قرار بدیم و این نه شهروند شده میتونه و مجموع انسان ها ملت شده نمیتونن. این مرزهای جغرافیایی حوزه اقتدار را تعریف میکنه، حاکمیت را تعریف میکنه، و در حقیقت تمام همو عناصر که ترکیب دهنده دولت هستند، دولتی که بازیگر اصلی در عرصه سیاست بین الملل هست، تمام همینه ها در حقیقت این مرزهای جغرافیایی تعریف میکنه و مشخص میسازه.
بله.
اما او چیزی که برمیگرده به اصل موضوع، مشکل اصلی و اساسی که در رابطه بین پاکستان و افغانستان وجود داره، هرچند محدود به این نیست مشکلاتی که ما با پاکستان داریم، مسئله مرزی یکی از مشکلات بسیار کلانی هست که بین این دو کشور وجود داره. ای مردمایی که در این دو طرف هستن، خصوصا اون کسایی که تاثیرگذار بودن سر تفکرات در داخل از این کشور، در حقیقت نخبگانشان، اینا این مرزها را یعنی حداقل در بعد تیوریک به رسمیت نمیشناسن. ببینین شما واجه پاکستان اگر در نظر بگیرین، یک تعداد از محصلین در حقیقت در او وقت هندی مسلمانش که میخواستن یک حکومت رو به نام پاکستان به وجود بیارن، اینا گفتن واجه پاک از سه حرف گرفته شده، پاکش پنجاب است، الفش افغانستان است و کافش کشمیر است. یعنی گفتن ما باید یک دولت مستقلی که ترکیب از این سینایه است ما به وجود بیاریم، تا ای که ما بتانیم توازن قوا را نسبت به هند ما ایجاد بکنیم. و تا این همین امروز هم پیشه بعض از مو حداقل سیاسیون آرمانگرایشان ای به عنوان آرمان پیششان وجود داره، هرچند ممکن تبارز ندن، در سیاست های تلویشان وجود داره، هرچند در سیاست های تصریحیشان ایر بروز نمیدن که افغانستان باید صوبه پنجم پاکستان باشه، در حالی که عین ذهنیت و دیدگاه در داخل افغانستان هم متاسفانه وجود داره. بعضی از جریان های سیاسی در داخل افغانستان همین امروز وجود دارند که نه تنها ای که پاکستان، ببخشین، پیشاور، کویته را جز قلمرو خود میدانن، که حتی ادعای حاکمیت بر کشمیر را دارن، در همچین یک وضعیت عملا اگر ما یک اندازه واقع بین باشین دی جورنی دی فکتو ما نه حوزی اقتدار پاکستان در به رسمیت میشناسیم، نه دولتشه و نه هم ملتشه و برعکسش هم صدق میکنه. در همچین یک وضعیت یک جنگ اعلان نشده عملا وجود داره. حال مسائل ای تشریفات و تعارفات سیاسی رو ما سر جای خودش مانیم. عملا شما وقتی حوزی اقتدار، حوزه حاکمیت، پدیده‌ای به نام ملت و پدیده‌ای به نام دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم. کمیتی که عرض کردم متاسفانه این ذهنیت حداقل در بین بعضی جریان‌های تاثیرگذار در هر دو کشور وجود داره. در همچین یک وضعیت ما نمی‌تونیم توقع داشته باشیم زیاد ایدئال برخورد بکنیم که شرایط رو به بهبود است. فقط یک نکته را من می‌خوام بگم، بله ما هم صلح به عنوان یک آرمان پیشه کلگی مردم افغانستان و پاکستان وجود داره، اما با معذرت با حلوا حلوا گفتن دان شیرین نمیشه. خب تطبیق صلح از خود میکانیزم داره و من باز هم قائل بیستم که این زمانگیر هست، اما گذشته زمان ما را از صلح دور نکنه. ما گذشته زمان متاسفانه به نحو معکوس بر علیه ما رقم خورده رئیس. میزان بحران و میزان ناامنی از چند ماه گذشته روز به روز در حال گسترش است. پس در همچین شرایط ما نمیتونیم بسیار آرمانگرایانه و بسیار ایدئال برخورد بکنیم که والله صلح در یک مد... در امروز نه فردا تامین میشه.
تشکر حاجی صاحب و پشتون صاحب، ساس ترمن دا وقت تقسیم یو صدقې پاتې دی مهرباني وکړئ حاجی صاحب تاسو سلنن زومون ورکړئ به پشتون صاحب جنبندی وکړي در لومړی وخت مهرباني.
نخست از همه من سلام احترام خدمت سرک سب تقدیم میکنم. منتها سوال از اونایی بوده که پاکستان یک کشور یک پارچه نیست. واقعا این گپ دقیق است. در پاکستان یک حکومت ملکی است و دومش بخش نظامی شان است، سوم احزاب سیاسی است و چهارم هم یک وقت مناطق قبایلی بوده. گپ شما دقیق است. چند ماه قبل وقتی که آقای غنی به پاکستان تشریف بردن، امرای رایل شریف دیدن، اونا وعده وعیدی که دادن، منتها دوباره اینا بسیار به خوشی افغانستان آمدن. تا جایی که من معلومات دارم بین آقای رایل شریف و آیسای مشکلات بروز کرد. همین بود که این مسئله، این مذاکرات یا این نشست قطر هم تقریبا 7-8 ماه طول کشید. در این ارتباط ما مخه گفته میتونم که واقعا گپ شما دقیق است. پاکستان یک کشور یک پارچه نیست، منتها استخبارات پاکستان، سیاست خارجی پاکستان در بود کشمیر و افغانستان و سلاح هستوی تعیین میکنه. موضوع دومی را که آقای اختری برش اشاره کرد واقعا یک سوال بسیار بجا منطقی علمی بوده و ایست که ما چرا شناخت دقیق از پاکستان نداریم. من براتون عرض کنم در سالای دهی جنگ، در سالای 90، یکی از سی‌بی‌سی‌ای که به نام پاول بخارر یاد میشه، او به افغانستان شناس در اروپا مشهور است. شما هم رایشان تماس گرفته میتونین. اونا آمدن، من در او وقت در پاکستان بودم. یا هر سال من نمی آبادات تاریخی افغانستان سروی میکنن، گزارش خوده برای دنیا و برای یونسکو میتن. یکی از روزایی آمد برای ما در پاکستان قصه کرد که من رفتم کابل به وزارت خارجه. در اونجا فایلم است که من تقریبا در حدود 50 سال میشه که میرم و میم. برای ما هم فایلم را بکشین، برای ما اجازه بدین که برم آثار تاریخی افغانستان در ولایات ببینم. گفت مرا دو سه روز وزارت خارجه افغانستان تال داد. بالاخره یکی از مامورین شریف وزارت خارجه مرا گفت که آقای بخارر فایلت برو در اسلام آباد در اینی سکشن ببین. گفت بالاخره من که رفتم اسلام آباد پاکستانی را گفتم در وزارت خارجه، در یک دقیقه برای ما مفایل کشید. معرض مئیس به کمال تاسف که نه در پانتون کابل، نه در ریاست جمهوری، نه در وزارت خارجه ای طور هسته های ما نداریم که در اوج مردم که سر پاکستان کار کردن، پاکستان مشناسن، از اونا کسی استفاده کنه، از اونا نظریات بگیرن. بدبختانه متاسفانه کینی کمبود در دولت شیری افغانستان امروز هم وجود داره، سابق هم بود. اما در پاکستان اگه برین، در پاکستان در اوجه به حساب هستی متفکرین است، سر افغانستان، سر ولایت ولایت، سر وجب وجب.
بله آیشم در قسمان دوم سر این موضوع صحبت میکنیم سیب.
سر هم اقوام افغانستان اونا کار کردن و میفهمن. تشکر.
بله پشتون سیبم قسمت اول جنبندی کنین سیب، زوالانم جواب بدین.
بله فقط یو سوال دلت قابل د یادوري و چې اخیری ورور د پاکستان خپل داخلي مشکلاتو ته اشاره کړې و. زه فکر کوم موږ افغانان ټول په یو مسلې باندې متفق یو چې پاکستان په تیرو ډیر شکلو کې زموږ د نږدې دوستانو د جملو څخه نه و، همیشه په مختلفو لسیزو کښې د افغانستان په حق له مختلف مظالم کړي دي، مختلف ظلمونه او جفاوې کړي دي، ټول په دې پوهیږو. خو اوس په د اخیر کې ځینې امیدونه چې موږ هغه امیدونه د خپل ځان په ګټه تلقی کوو، همیشه په دې معنا نه چې کنه کرده موږ د پاکستان ډېر نږدې خواخوږ یو، هغه دا دي چې دغه د پاکستان خپله داخلي بې امني، بې ثباتي، اقتصادي رکود او ځینې نور داسې مسایل چې په پاکستان کې اوس دې لاس سره ګریبان دي، دا خپله داسې یو حالت دی چې پاکستان موږ داسې فکر کوو چې ګواکې دوی به دې ته مجبوره سي، او کوم چې موږ یې اثار هم وینو چې دوی به خپلې ګټې اوس په دې کې وویني چې دوی د افغانستان تر خپل سیاسي وضعیت بهتره کړي، لار ول آسیا میانه ته پیدا کړي و نورو مسایلو ته پیدا کړي، خصوصا د بلمی جامعې مسایل تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې زیات شمیر ارټلري یا مثلا نظامی تجهیزات تیارې د افغانستان هغه مستعمل مواد ټول پاکستان ته وبخښله، که څه هم هغه په داخل د افغانستان کې شدید عکس العمل سره ښکاره سو چې دا کار امریکایانو درست ونه کړي، لیکن امریکایانو د هغه دپاره خاص دلایل درلودل، دوی مجبور وو د دوی تجهیزات پاکستان د لارې راتلل، دوی باید پاکستان خوشحاله وساتي، د پروسی پلیران دي یا بازیګران دي، پاکستان د دې څخه جلا نه دی متاسفانه. دا یو تریخ واقعیت دی چې دا باید ټول افغانان درکړي چې په هغه اندازه چې امریکایان افغانستان په مسایلو کې جدي دي، په هغه اندازه د پاکستان و دوستۍ ته هم دوی ضرورت لري، او پاکستان د دې بازیو یو اصلي بازیګر بولي. نو په همدې اساس که د پاکستان څخه مري امریکایان او دنیا، په هغه اندازه ورته محتاج هم دي. دا مسایل ډېر سره نغښتي دي. زه فکر کوم چې په مجموع که موږ ته وګورو د ورځې په آخر کې دا د پاکستان حالت داسې را روان دی چې شاید ځینې حالات به په آینده میاشتو یا په نږدو کلو کښې د افغانستان په ګټه تمام سي، او پاکستان به بالاخره مجبوره سي چې و دغه واقعیت ته غاړه کږه کړي چې د افغانستان سره وضع سمه کړي، او د دوی اقتصادي رشد، سیاسي بقا او ځینې نور اجتماعي مشکلات چې دوی ته پیښ دي، خصوصا بلوچستان و په خپله سند کې چې هغه سندیش نارې وي، په پښتنو کې د پښتنو د پښتونستان نارې ویل کېږي، د دې ټولو ته پای ټکي کښېښول سي، دوی هم په امن امان کې ژوند وکړي او موږ هم په امن امان کې ژوند وکړو.
کور دې ودان. دوستانو، تاسې د ازادۍ په سبو کې درنو مواجهه د خپرونه اورئ. د بحث موضوع د افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم او جګپوړو چارواکو وروستی سفر او نتیجې یې. محترم میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود، د نړیوالو اړیکو استاد ښاغلی سخي محمد محمدي، او د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل. دوستانو، د خپرونې په دوهمې برخه کې همدې بحث ته دوام ورکوو. البته په نتایجو په ځینې چې څه باید وشي په دې ارتباط به زیاتې خبرې وشي انشاءالله. اوس د خبرونو وخت د افغانستان مربوط خبرونه قاسم سلیمان اوربي، ورپسې به نړیوال خبرونه ولرو. خو یادونه کوم چې د خپرونې په دوهمه برخه کې له موږ سره پاتې شئ او همدغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو هم کولی شئ چې په خپل وخت ټلیفون راوکړئ او له محترمو مېلمنو نه پوښتنې وکړئ. اوس